السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن شنبه د 1499 لمریز کال د سمبولې میاشتې لومړۍ او د 2000 کال د اګست 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. افغانستان کې د جګړې لیکې تودې شوې. حکومت بیا طالبانو ته د افغان وژنې ګوته نیسي. دغه تل ترهګرۍ زیانمن شوي کسان له درد ګللو سره سره سوله غواړي. د ایران د اټومي تړون په اړه جوړ شوي ګډ کمیسون راتلونکې میاشت وینا کې جرګه کیږي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له خپل ازبکستاني سیال سره د سولې پر بهیر غږېدلی. له 15 میاشتنی ځنډ وروسته نن دولتي او خصوصي ښوونځي حضوري زده کړې پیلوي. او امریکا وایي په 1400 ایراني وګړو د ویزو د ورکړې محدودیتونه لګوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنی چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محمد حنیف اتمر او د عبدالعزیز کاملوف په ټلیفوني مکالمه کې د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو پر موضوع هم بحث وشو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د بهیر د کوربتوب د سولې د مذاکراتو د پلار اچولو کې د مساعد فضا رامنځته کولو او د هغې د کوربتوب په هکله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړ.
د افغانستان او ازبکستان د مشرانو د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ افغانستان ته د وارداتي برېښنا پر موضوع هم خبرې وکړې. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د 14 او 18 حوزې عامران او د 2014 نور منصوبین د وظیفوي ناغړۍ له کبله له دندو لرې کړای شول. د دغه وزارت ویان وایي دغو کسانو د زمري اسد د 28 یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 100 لومړۍ کلیزې په ورځ په دندو کې ناغړۍ کړې ده. طارق آریان تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې له دغو کسانو به څېړنې کیږي. د زمري پر 28 په کابل کې له دو موټرو څخه پر بیلابیلو سیمو 14 توغندی وویشتل شول چې په نتیجه کې یې 10 کسان ټپیان شول. د کندهار چارواکي وای پرون جمعه د سپین بولدک چمن پر دروازه تر 25000 زیات کسان چمن او تر 60000 ډیر کسان سپین بولدک ته واوختل. د کندهار د بهرنی چارو رئیس طاهر الکو پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
شپږ زر 55 کسان دې خواته او ها خواته تک او راتګ کړی دي، چې له هغې جملې څخه 15 کسان پاسپورټ او ویزه لرونکي وه، چې 24 افغانان او 11 پاکستانی اتباع وه.
ښاغلی الکو وایي پرون جمعه 223 موټرونه هم چمن او 350 نور موټرونه چې اکثره یې په مالونو بار و سپین بولدک ته واوښتل. دغه عبوري دروازه چې د کب خود میاشتې له وروستیو راهیسې د کرونا وبا له کبله تړل شوې وه، کله کله د مسافرو پر مخ په موقتي ډول خلاصیږي. نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیلوي. د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړه پیلېږي. د دغه وزارت ویاندې نوري نصحت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شونځیو د بیا پایلدو لارښود سره سم شنبه دولتي شونځي د 11 تر 12 ټولګي پورې پایل کیږي، خو خصوصي شونځي د لومړی ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د پوهنې وزارت ویان د وای د پاتې ټولګیو د حضوري تدریس د پایل په اړه د روغتیا وزارت لارښوونو ته په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له بشري حقوقو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور په 1400 ایرانی وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په 1990 کال کې په سویس کې د ایران د یو مخالف کاظم رجوی د قتل په تړاو لګول شوی دی. د دغه 1400 کسانو نمونه نه دی افشا شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې دغه 1400 تنو وژونکو داسې خودل چې ایرانی ډیپلوماټان دي، حال دا چې د اپوزیسیون د غلي کولو لپاره یې د خپل حکومت په امر عمل کاوه. ترکیه خپل هغه سواحل ته چیرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي د 360 میلیارډ متر مکعب په اندازه طبیعي غاز ومندل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د اعلان پر مهال دا د ترکیه لپاره چې کاملا پر وارداتي انرژي متکی ده د تاریخي اهمیت له مخې یو ښه خبر وباله.
ترکیه
په خپل تاریخ کې په تور سمندرګي کې د طبیعي غازو تر ټولو لوی کشف کړی دی.
په ورته وخت کې صنعتي تحلیلګران وایي د موندل شو طبیعي غازو اندازه د پام وړ ده، خو داسې نه ښکاري چې ترکیه دې د انرژۍ له اړخه په سیمه ییز قطب بدله یا په مادي لحاظ یې د سوکالۍ سبب شي. او روسي خبر دا چې د روسي روغتیایي چارواکو بلاخره جرمني ته د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د انتقال اجازه ورکړه. ناوالنی چې شک کېږي مسموم شوی بوي د سربیا په روغتون کې په کوما حالت کې وو. د ناوالنی د کورنۍ غړو او ملاتړو هڅه کوله چې دای د عاجل درملنې لپاره جرمني ته ولیږي، خو د روسي هغو ډاکټرانو د دې کار اجازه نه ورکوله چې د ناوالنی په درملنه بوختو. روسي خبرونه دادي چې ناوالنی نن په یو امبولانس کې جرمني خواته خوځول شوې دی. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه لرو. افغانستان کې له پرله پسې غوښتنو سره سره تاوتریخوالی روان دی. حکومت طالبان ګرامبولي
پولی طالبان دشي لای تم ترخوالی ته دوام ورکړی دی او لای هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
پرون د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ وه. یو افغان چې د کورنۍ دوه غړي یې جګړه کې له لاسه ورکړي،
په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواو باندې غږ کوو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدارې صلحې لپاره لاس په کار شي.
په خوست کې ولسونه له دولته ګیلمن دي.
پوښتنه هم دغه ده چې په هر وزارت کې چې د افغانستان کابینه تر 35 وزارتونو پورې رسیږي یا ملي ادارې شتون لري، پاک د خوستوالو ونډه بیخي کم رنګه ښکاري.
د ایران د اټومي تړون په اړه جوړ شوی کمیسیون راتلونکي میاشت ویانا کې جرګه کیږي. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. و بجې او اته دقیقې دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالي او د افغان وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولی. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د طالبانو او واشنگتن له تړون سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي چې له ټولو اړخونو غواړي چې د اورکم لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان جمهوریت ریاست په هیواد کې د روانو جګړو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اړوي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون د قصد استراتیژیکو څېړنو د مرکز د مشر او د سولې د فعال پوهنوال عبدالباقی امین د وژنې په تړاو په یو ټویټ کې ویلي، د ډاکټر امین یاد ته سم درناوی دادی چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کم او بین الافغانی مذاکره پیل کړي. عبدالباقی امین د چهارشنبه په ورځ د کابل په کمپنی سیمه کې د هغه په موټر پورې د یو نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. که ښاغلی خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوي، جمهوریت ریاست په افغانستان کې د تاوتریخوالی او د افغانانو د وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولی. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل،
توافق نامی ورسته چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ امضا سوله، د افغانستان حکومت کافی اقدامات کړي دي. اوربند پر مهال د اورکم پر مهال باندې تشویل در چې د افغانستان حکومت کاملا رعایت کړ، خو د طالبان د شلای تم ترخوالي ته دوام ورکړی دی او لای هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون جمعه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، د جګړې د دوام او شدت مسؤل هغه څوک دی چې د مذاکراتو او سیاسي حل مخه ډب کوي او هر ورځ په موانع ایجادولو پسې ګرځي. وسلولو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري پر 9 په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ طالبانو پکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. خو د ملي امنیت شورا ویلي چې د موافقې تر لاسلیک 15 میاشتې وروسته هم د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې نه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي د روان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتې کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي تر 380 زیاتو پیښو کې له 1200 زیات ملکیان وژل شوي او تر 1200 زیات نور ټپیان شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالي او د افغان وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولی، خو برعکس طالبان بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د بین الافغاني خبرو پایل ته پلمې لټوي او د سولې خبرې زندنې کوي. په دې وروستیو کې په افغان په افغانستان کې دننه د سولې بهیر په اړه هیلې راټوکېدلې وي، خو روسر دې چې افغان حکومت د طالبانو د 400 لنجمنو زندانیانو د لړۍ د بندیدو خبر وکړ نو د غهلی هم ورته سره یو څه پیکا شوې. پرون جمعه د اگست میاشتې 28 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو له نړیوال ورځ سره برابر و. د ترهګرۍ قربانیان وایي افغان حکومت دغو قربانیانو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. څلور کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د اگست 28 د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د دې ورځې د نومولو وړاندیز یې کړی و. خاطر پردیس د ترهګرۍ له زیانمنو شوو کسانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې راستولی.
فرحناز فروغ په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو یو له هغې ده. د فرحناز خور څلور کاله وړاندې د کابل په شپږم امنیتي حوزې سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شوه. هغه وایي خور یې تازه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد پوهنتون کې خپل درسونه پیل کړي وو. د نوموړي په خبره خور یې د ژمنیو رخصتیو لپاره کابل ته راغلې وه چې ووژل شوه.
مشخصا زما کورنۍ ته هیڅ رسیدنه نه ده سوې، نه یوازې زما کورنۍ بلکې نورې کورنۍ هم دي چې د حکومت له ملاتړه بې برخې پاتې.
که څه هم فرحناز سره خپله خور نشته، خو د جګړې له ښکېلو خواو غواړي تر څو له جګړې لاس واخلي او نړیوالې ترهګرۍ پر وړاندې سره یو شي. عطاالرحمن صفی د جګړې یو بل قرباني دی. هغه چې خپل پلار او تری په همدې جګړه کې له لاسه ورکړي دی، وي تلپاتې سولې غوښتونکی دی.
یو وار بیا په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواو باندې غږ کوو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدارې صلحې دپاره لاس په کار شي او جدي اقدام وکړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ناټو ملکي استازي د ترهګرۍ د قربانیانو د ورځې په مناسبت پر مدني او د سولې فعالانو بریدونه غندلې دي. ستيفانو پوتني په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه فعالان خلک دي او د یوې بایزت سولې لپاره هڅه کوي. ملګرو ملتونو په 2018 کال کې د اگست میاشتې 28 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیوالې ورځ د ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ترهګرۍ ترې ډېرې قربانۍ اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني دایمي استازي محمود سیقل په 1996 کال کې وړاندیز وکړ چې د ترهګرۍ د قربانیانو په نوم د یو ورځ ونومول شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو کره شمېر نه دی ویل شوی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون له 2009 کال راهیسې تر 2013 کال پورې د یو راپور له مخې ویلي چې شاوخوا 46,000 کسان په ترهګریزو بریدونو کې زیان لیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د 2006 کال په شپږ میاشتني راپور کې ویلي چې شاوخوا 3,500 ملکي کسانو ته په دومره وخت کې مرګ ژوبلا اوښتې.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوریری. وړاندې په خبرونه کې د ایران د اټومي تړون په اړه د ګډ کمیسون د جوړیدونکي غونډې حال درکوو. له خوست نه هم درته یو راپور لرو چې خلک وایي دولت ورسره شوې ژمنې نه دي عملي کړي. خو اوس دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي د یو شمېر دې ورځپاڼو پاڼې اړولي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ډیموکرات نوماند جو بایدن د بهرني سیاست په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی جو بایدن په داسې یوې ادارې کې کار کړی و چې بهرني تګلارې په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو ورانوونکې وه. جو بایدن له 2009 تر 2018 کال د امریکا مرستیال ولسمشر و. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه جو بایدن د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې یوازینی چارواکی و چې افغانستان ته د لسګونو زره امریکایي عسکرو له استولو سره مخالف فد درلود. ورسپانی ویلی د اوباما د ادارې پات نور چارواکو بیا برعکس فکر درلود. د امریکا د ولسمشر کاری ټیم هغه وخت فکر کاوه چې که افغانستان ته ډیر پوځیان واستول شي طالبان به تر فشار لاندې وي او افغان حکومت به د دې موقع پیدا کړي چې اړین اصلاحات راوړي او له اداري فساد سره پراخ مبارزه وکړي. د ورسپانی په لیکنه په افغانستان کې اداري فساد ورک نشو خو د عسکرو زیاتېدو یوازینی کار چې وکړ هغه د طالبانو د تابوتونو زیاتوالی و. د جو بایدن د بهرنی تګلارې په اړه ډیر څه لاروښانه نه دي ځکه د تازه د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا کاندید شوی او قرار قرار به خپل سیاست واضح کوي. ورسپانې لیکلي هیڅوک وړاندوینه نشي کولی چې د افغانستان یا د نړۍ د نورو سیمو په اړه د بایدن سیاست څه ډول دی. کریسټین ساینس مانیټور ورسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر داسې تګلاره مخته وړي چې که محافظه کاران دي یا نړیواله ټولنه ټولې خواوې ترې راضي وي. ورسپانې د افغانستان د ولایتونو لپاره د مرستیالۍ څوکیو ته د ښځو معرفي کول د غنی د دې هڅو یوه بیلګه یاده کړې ده. کریسټین ساینس مانیټور لیکلي ولسمشر اشرف غنی غواړي وښيي چې حکومت د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې نه قرباني کوي. د ورسپانې په لیکنه حکومت بیا ځینې نورې تګلارې هم په مخ کې لري چې د بخښنې نړیوال سازمان یې د افغانستان د مدني ټولنو موجودیت ته یو ګواښ بولي. ورسپانې د رسنیو نوی قانون او په غیر دولتي مؤسسو د نظارت قانون د دغه تګلارو بیلګې یادې کړې. همدارس په مشورتي لویه جرګه کې داسې وخت چې ولسمشر په سټیج حضور درلود له بلقیس روشان سره فزیکی برخورد هم ننګون کې بلل شوې ده. کریسټین ساينس مانیټور دا هم لیکلي چې د ولسمشر اشرف غنی اداره په دې لټه کې ده چې د طالبانو ملاتړي خپل خواته جلب کړي او هغوی ته وایي چې امکانات ورته برابروي.
پرون د جمعې په ورځ سلګونه خوستوالو په یو ولسی غونډه کې د افغان حکومت له چارواکو وغوښتل چې دوی سره کړي ژمنې عملي کړي. د غونډې ویناوالو ویل چې د نور سیمو په شان د خوستیو کادرونو ته هم د مرکزی حکومت په ادارو کې په تناسب ډول دندې ورکول شي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورته.
د خصوصیدونکو په یو ولسی غونډه کې ل مرکزی حکومت وغوښتل چې د کادرونو په ګمارنه او د اساسي پروژو د پلي کېدو په برخه کې دوی سره کړي ژمنې پلي کړي. خوستی مدني فعال عبدالرزاق افغان ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال چې د دې ولایت زرګونه ځوانان په عربي هیوادونو او نور نړۍ کې مسافر دي، مهم لامل یې دا دی چې دلته داسې اساسي پروژې چې ځوانانو ته پکې دایمي کار پیدا شي نه دي پلي شوي.
نن چې د خوست خلک ټول په دوبۍ کې په خارج کې مسافر دي، وجداد چې په خوست کې زربنایي کارونه نه دي شوي، یوازې کوچنۍ پروژې سر ته رسېدلې دي. 15 ورځې پکې یو کاریګر کار کوي، شپږم ورځ هغه بیکار وي. نو بینان موږ له رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوو چې داسې پروژې خوست کې پلي کړي تر څو د خوست خلک په دایمي ډول د هغه څخه مستفید شي او په هغه کې په کار وګمرل شي.
په دې ولسی غونډه کې د ټولنې د نورو قشرونو په خوا کې یو شمیر دینی عالمانو هم برخه اخیستي وه. دینی عالم مولوي محمد داوود وقفي د خوستیو کادرونو د ګمارنې د غوښتنې په خوا کې د غلام خان بندر ترانزیت کېدل، د خوست ګردیز د لوی لارې دوه لاینه کېدل، د برېښنا د اندازې زیاتېدل او د نورو پروژو غوښتنه وکړه.
خوست ولس ډیر قدرونه لري، هغه په مناسبو وزارتونو کې په لو ریاستونو کې او بستونو کې پرځای شي. بل غوښتنه چې د خوست ولسونه لري هغه د ګلم خان د لارې ترانزیت دی، همدغه شان نور پروژې دي. نو باید ولسمشر د خوست ولسونه ایر نه کیا، باید دغه مسالې ته نور د عمل جمع بیرو غوندل شي.
په خوست کې د ځوانانو د یو بنسټ مشر سلیمان بشرمل ویل ګڼ وزارتونه او ملي ادارې شته خو خوستی کادرونه یا پکې نشته او که کوم ځایوي هغه هم په ډیرو ټیټو بستونو کار کوي.
وختونه هم دغه ده چې په هر وزارت کې چې د افغانستان کابینه تر دریو شو 15 وزارتونو پورې رسیږي یا ملي ادارې شتون لري، پاک د خوستوالو ونډه بیخي کمرنګ ښکاري. د دروند استاد پر مټ او د ولسمشر د خپل وعدو چې د کمپاینونو پر وخت په نورو ناسو کې کړي د خوستوال ته دغه سهم ورکړي.
یاد ولسی غونډه چې په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو استاد ډاکټر موسی خاورین په بلنه جوړه شوې وه، یو برخه د وکالت پر مهال د هغه د فعالیت راپورټ ورکولو او دویمه برخه یې مرکزی حکومت څخه د خوځ د ولسونو غوښتنو ته ځانګړی شوی و.
هغه د اصل د مخه چې وکیل په ملي او محلي مسایلو کې باید ولس ته مراجعه وکړي او د ولسمشر نه د خوستیو کادرونو د تکرور او په نورو سترو سترو پروژو لپاره د رایو په تناسب چې دا اوس په دنیا او په دیموکراسي کې یو اصل دی خپل حق په جرأت وغواړ.
د یادونه وړ ده په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې مرکزي حکومتونو په ځانګړي ډول د ولسمشریزو ټاکنو په ټولو بهیرونو کې نوماندانو خوستیو ولسونو سره د غلام خان بندر د ترانزیت د خوست گردیز د لوی لارې دوه سړکه کېدل د خوستیو کادرونو د ګمارنې او اوبو د زیرو بندونو د جوړولو ژمنې کړي خو خوستوال وایي چې چارواکو خپلې کړې ژمنې نه دي پلي کړې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وای په څلور وشت ساعتونو کې یوازې څلور ساعته برېښنا لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت او اړوند ادارې د ستونزې د حل په برخه کې ناتوانه بولي. خاطر پردیس او د موضوع تفصیل.
د حواله ګرمیدو سره په کابل ښار کې د برېښنا پرچوي هغه څه دي چې کابل ښاریان له ستونزو سره مخ کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د برېښنا پرچوي نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم وسې او عادي چاره ګرځېدلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطا الله او ایمل:
زمون دکان کې فعلال د ورځې چې دوه ساعته برېښنا لرو او د شپې چې کوټ ته ځو د ورځې برق نه وي او د شپې مې یو څلور ساعته برېښنا وي بیا ځي بیا نو چې بیا ځو بیا برېښنا راغلي.
دوی زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې یو منظمه پروګرام د پرچوي لپاره جوړ کړي، نه دا چې بې نظمي وي. دلته چې هر وخت یې زړه وي د برېښنا پرچوي رامنځته کیږي. دا موضوع زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. موږ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې ژوند کوو دا ستونزه ده. نور خلک خو پر خپل ځای پرېږده. د برېښنا د پرچوي موضوع یوازې په کابل کې نه بلکې د هیواد ختیځ او شمالي ولایتونو هم له دې ستونزې سره مخ دي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالله:
په پکتیکا کې د برېښنا نشتون ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. چې د هغې له جملې څخه یې ستونزې په پکتیکا کې د تجارانو د کارونو د خنډ او د ځنډ سبب ګرځېدلی دی. د پکتیکا د مرکز شرنی شهر د شپې له طرفه تیاروي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي هم د برېښنا له نشتون سره مخ دي او په ټینګار سره وایي چې حکومت باید دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت به د دې اندېښنو په ځواب کې که څه هم په دې برخه کې کمی مني خو په ټینګار سره یې د حل لپاره ژمنه کوي. د دې شرکت وین وحیدالله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
د لنډمهال ستونزې د حل لپاره د سولر ویش موضوع ده او د اوږدمهال لپاره د ترکمنستان او د ازبکستان د برېښنا وصل کېدل. کرنی تقریبا تر 90 سلنه پورې کرنی سات رسیدلې دي. د ترکمنستان 1000 میگاواټه برېښنا دی چې صرف په پغمان کې هم د سامان کرنی روان دي. په سبسټیشنونو په دشه خواجالوان کې او په اندرنګ په ارغندې کې افتتاح شوی. عملاً دا عملاً اوس آماده دي.
ښاغلی توحیدی وایي د اوږدمهال لپاره له ازبکستان او ترکمنستان څخه شاوخوا 2000 میگاواټه برېښنا افغانستان ته انتقالیدونکې ده او له هغې سره به د کابل په ګډون د ډیرو ولایتونو د برېښنا ستونزه حل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع: د ایران د اټومي تړون په اړه ټاکل شوی ګډ کمیسیون به د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په ویانا کې جرګه شي. دا خبره اروپایي ټولنې پرون جمعه په یوه ګډه اعلامیه کې وکړه. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي د سپتمبر میاشتې د لومړۍ نیټې د غونډې کوربنه به وي چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او ایران استازي به پکې ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره پنجشنبه د هغه میکانیزم پروسه رسما پرانیستله چې هدف یې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیا لګول دي. امریکایي چارواکو ایران په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه په سرغړونې تورن کړی خو ایران دا تورونه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځمې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک لیږلی چې په هغې کې د امریکایي چارواکو په خبره له اټومي تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. واشنگتن له دغه تړون څخه چې له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو په 2013 کال کې ووت. خو د واشنگتن وروستۍ هڅه ځکه لانجمنه سوه چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وویل چې دوی د امریکا د وروستۍ اقدام ملاتړ نسی کولی. د دغو هیوادونو په وینا دا اقدام د ایران د اټومي تړون د ملاتړ له هڅو سره اړخ نه لګوي. دغو دریو هیوادونو د پنځمې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي د دې لپاره چې اټومي تړون برحاله پاتې سي موږ له ایرانه غواړو چې له ټولو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا په خپله ګډې اعلامیه کې له تهرانه غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د اټومي تړون رعایت ته مخه کړي. خو د امریکا متحده ایالتونو وایي په اټومي تړون کې د بندیزونو د بیا فعالولو د میکانیزم له لارې دا حق لري چې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه پرون خبرې وکړې. بلورته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د 14مې او 18مې حوزو امیران او د دوی 14 نور منصوبین د وظیفوي غفرت له کبله له دندو لرې کړي دي. د کندهار چارواکي وایي پرون جمعه د سپین بولدک چمن پر دروازه تر 15,000 زیات کسان چمن او تر 40,000 ډیر کسان سپین بولدک ته واوښتل. نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیلوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له بشري حقونو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور په 14 ایراني وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي. او ترکیه خپلو هغو سواحلو ته څیرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي د 360 میلیارد متر مکعب په اندازه طبیعي ګاز وموندل. او اوس هم راځو ستاسو یو شمیر پیغامونو ته. عبدالواحد مدقق لوګر نه لیکلی وای باید زندانیان آزاد شي چې سولې ته لاره هوار شي. بشیر حبیبزی له ازر نه لیکلی وای کور مو ودان چې اس ام اسونه نشته. وای نور شهید حبیبزی صاحب پر اس ام اس کې نسته. بل ورور خان محمد اسلام یار له هلمند نادلی نه لیکلی وای په هلمند کې د کورونا ناروغي د ورکیدو په حال کې ده. گلزمان کمالزی لکنر نلیکلی دی و طالبان پر اختیار سر سولی تجمن وی اول باید اوربند یا اورکم وکری و بیاد سولی مذاکرات. اجمل مسودزی لپکتیا نلیکلی دی و سر لعو سهم دو گونه چلند کیگی دی و لسمشر کری وعده نپوره کیگی. و سهم ده جوند رنگونه.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم خوري غلام فاروق ده. زه د جلال آباد اوسیدون کیم.
اک تاسو درته وایئ چې په کور کې څو نفر اوسیږي؟
منګه په کور کې لسونه زیات یو. سالور می لونی دي، سالور زامن دي، زه او میرمن مې یواد یو یواد زه 15,000 شپږ دي دو کوټو ورکوما نکیږي. نو زه مجبور یم چې زوی مې کار وکړي او هغه کارم نه پیدا کیږي، هرگز امکان نه لري. نن سبا وګورئ چې د دولتي معاشونه منګه په دولت کې کار کوو، دولتي معاشونه تر 2,000 زیات نه، آتا 15,000 معاشونه شته دي. منګ یو عادي مامور یو، تقریبا 2,500 روپۍ معاش لرو. تاسو دې قیمتي ته وګورئ. اول چې زه کور نه لرم، یواد یو یواد زه 15,000 شپږ دي دو کوټو ورکوما.
تاسو ویلی چې عایدم کم ده، کنه کمې پیسې دي؟
بلې.
بیا څنګه د خرڅو مصرف څنګه رسوي؟ لې میستر بلې میستې.
خو هغه عدد یو متل دی زمونږ او تاسو پښتنو کې، وایي د خپلې بړسنې قدر خپې غزول دي. ژوند نه کوو خو ژوندي یو، پوه شوې؟ یعنی دا په دې معنی چې بخورنمي ژوند لرو. نو رسو ځان ته.
که داسې راته ویې بیا په کورنۍ کې خو به داسې جنجال نه کیږي چې وایي مثلا دغه شی په کار دي رایې وړه نو کار کومه کوي؟
خو دا بیا د کورنۍ د غړو پورې تړاو لري. زیاتره کورنۍ دي شاید په دې کې د دوی ترمنځ جنجال پیدا شي، ځکه تقاضا لري، اولاد هم تقاضا لري، ماشومان هم تقاضا لري، ښځه هم تقاضا لري، انسان دی. یو څه هغه د مامور خور میوه راوړو نو هغه ورته ورکو، نو ژوند دی دغسې تېروي.
په کور کې څوک دي چې هغه هېڅ حوصله نه لري او دغه کوم عاید تاسو لرئ دا نه مني؟
خب هېڅ چاته هم د منلو وړ نه ده، نو گزاره پې کوو.
څوک دې په طرف دي؟ مثلا ته چې یو خبر کوي بیا هغه تاییدی
میرمن مې، ځکه چې هغه مشره ده، پوهېږي. او دا ماشومان خو کمبختان نه پوهېږي چې زما پلار څومره عایدات لري. هغوی غواړي تقاضا کوي، تقاضا وي، هیلې پوره کوی شي، نه شي پوره کولی، نه پوهېږي. ماشوم دی، میرمن مې بیا پوهېږي چې والا دغه معاش دی، باید سر د میاشت نه تر اخر د میاشت باید پوره شيږي. نو په هماغه د چا خبره قوتله یمو ژوند باندې خپل ژوند تېروو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي او په لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 خپرونې لري. له دې سره د دې خبري مجلې پای ته ورسېدو. احمد جعفر احمدي راغلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړي. احمدي صاحب ستړي.